بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د روکوراسیا سپینې خبرې خپرونې ته په خیر راغلئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه بحث کوو. نننۍ خپرونه مو د اروپایي اتحادیې لخوا د طالبانو په ځینو مشرانو باندې د تازه بندیزونو لګولو ته ځانګړې کړې ده. په تازه اقدام کې اروپایي اتحادیې د طالبانو په ځینو مشرانو باندې بندیزونه لګولې دي، خو په غبرګون کې طالبان وایي چې د بندیزونو پر ځای دي ورسره تعامل وشي. دا زموږ د دې ورځې د نن ورځې د خبرونې موضوع ده. زه وحید فیزیم
و عبدالواجد عادل.
قدرمن دوستانو، د خبرونې په پیل کې زو لومړی خبرونه اورو، لمونږ سره پات شي. دوه ملمانه به هم مونږ سره په دې بحث کې یو ځای شي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، سلام شي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی په چارواکو د اروپایي ټولنې بندیزونه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپایي ټولنې تیره ورځ اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د زده کړو او د کار نه د ښځو او جنکو د بې برخې کولو او توپیری چلن له امله د طالبانو د حکومت په څو چارواکو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانانو په مقابل کې د ناکامو تجربو تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. د اروپایي ټولنې اعلامیه وایي په افغانستان، جنوبي سودان، د مرکزی افریقا په جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر په 13 کسانو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. بل پلو اروپایي ټولنې د جولای په 10 د افغانستان سره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پیسې به د افغانستان په شپږو ولایتونو، تخار، بدخشان، غور، جوزجان، دایکندي او سمنګان کې د کروندګرو د ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش ادارې سیګار خاص استازه جان ساب کو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نړیوالو بشري مرستو د انحراف او په دغو مرستو د طالبانو د ډلې د کنټرول په حق له کانګرس ته معلومات ورکړی دي. جان ساب کو د جولای په 10 د لندن کینګز کالج کې ویل چې د امریکا د استازو خونی د خارجي اړیکو کمیټې ته د ملګرو ملتونو په عملیاتو کې ځینې ستونزې براله کړي دي. ساب کو په دې حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، خو زیاته کړي ده چې دغه کمیټې ترې غوښتي دي چې تحقیقاتو کې چې طالبانو د امریکا لمرسو ګټه اخیستي یا نه. دا واشنگتن د سیمیاو نړۍ خبرونه اوري. په کابل کې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشه ویلي دي چې هواد به هر کال 300 افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. باختر خبری آژانس د جولای په 10 ویل چې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشه چنګیز دمیر دا خبره د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په غونډه کې وکړه. د ترکیه د سفارت شاه ظفر په دې خوښي ښکارا کړی چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. د ایران د بارنیو چارو وزیر وایي چې د داعش مشران او جنگیالي د سوریه، لیبیا او عراق نه افغانستان ته تللي دي. د خبر تفصیل ته حساس پام را اړوم.
حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهد پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په ورستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله. هغه وویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره سرحد لري او د افغانستان هر راز ناامنی د ایران پر امنیت اغیزه کولی سي. طالبانو تر اوسه په دې حق له څه نه دي ویلي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
اروپایي ټولنې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د پوځي ملاتړ او په اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر په ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه کې ویلي دي چې د اوکراین په ضد د روسیې د یرغل او د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو یې د دې شورا په نو بندیزونو کې د بي پیلوټ الوتکو د پرزو صادرات هم منع کړي دي. د نوو بندیزونو لمخې شپږ تنه ایرانیان سوریه ته د هوایی دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او همداشان روسیې ته د بي پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی شوي دي. په دغو شپږو کسانو د سفر د بندیزونو نه علاوه اروپایي شرکتونه د دغو تحریم شوو ایرانی شرکتونو سره هم د راکړه ورکړې نه منع دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. پولند د روسیې د واګنر د ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې استوي. د پولند دولتي خبری آژانس د پولند امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپورټ ورکړی دی چې دې کمیټې په بلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای په ځای کولو له امله د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې دغه پریکړه کړې ده. نن څلورم ورځ ده چې د روسیې قواوو د اوکراین د تور سمندرګي په بندري تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی او نن سهارې د اودیسه په سیمه کې د غلو دانو په یو ګودام برید کړی دی. د اودیسه والی ویلي دی چې روسیې قواوو په تور سمندرګي کې د خپلو کشتیو نه کالیبر ډوله کروز توغندي وار کړل، د غلې دا ګودام ویجاړ کړ او دوه تنه یې ټپیان کړل. دغه بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور موافقه د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیده او روسیې بیرته تمدید نکړه. د امریکا متحده ایالاتو په بغداد کې د سویډن په سفارت د اعتراض کوونکو حمله غندلې او د عراق په امنیتي قواوې انتقاد کړی دی چې په ډیپلوماتیک مرکز د برید مخه ونه شو نیولې. سلګونو کسانو د جولای په شلمه په بغداد کې د سویډن په سفارت یرغل وکړ، د سفارت یوې برخې ته اور واچوه او په دې توګه یې په سویډن کې د قران کریم په سوځولو اعتراض څرګند کړ. او په برازیل کې یوې غیر دولتي ادارې رپورت ورکړی دی چې تیر کال په دې هیواد کې په هر ساعت کې په قریب 8 جنسي تیری شوې دي. دا رپورت وایي چې 80% دغه تیری تر 14 کلنو کم عمره جنکو باندې شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
د امریکا غا قدرمنو اوریدونکو بیا هم خبرونه ته په خیر راغلی.
باز هم به برنامه رک و راست و سپین خبری طوری که همکارم گفت بازم شما را خوش آمدید میگویم. شنوندگان عزیز، اتحادیه اروپا تعداد دیگری از سران طالبان را به لیست تحریم شدگان افزوده است. تعامل گروه طالبان را با جامعه بین‌المللی و اثرات آن را روی مردم افغانستان در برنامه رک و راست سپین خبری امروز به بحث می‌گیریم.
بله.
مهمانان این برنامه ما جناب آرش حقین، آگاه روابط بین‌المللی و همچنان جناب جانداد سپین غرز، آگاه امور سیاسی است. و میزبانانی که طوری که گفتیم عبدالواجد عادل و واحد فیضی است.
در ازیاد مننه قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې از ما قدرمن همکار ویل، موږ سره ښاغلی جانداد سپینغر د سیاسي چارو شنونکي او آرش یقین د نړیوالو اړیکو شنونکي هم موږ سره په دې خبرونه کې ملمن دي. خپلو دوو قدرمنو ملمنو ته به خیر راغلاست وایو. سپینغر صاحب، خبرونه ته به خیر راغلی.
سلامونه از خپل سلامونه تاسو ته ګران ملمت او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. یقین صاحب، تاسو ته هم خیر راغلاست وایو.
قربان شما، روز شما و شنونده بخیر میمانه گرامی.
دیر زیاد من.
خب، باز هم به برنامه خوش آمدین. سوال اول از جناب یقین صاحب میپرسیم که یقین صاحب، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در برابر تحریم عده دیگر از سرای ای گروه خواستار تعامل و گفتگو با جامعه بین المللی شده است. ما میپرسیم که او چه نوع تعامل و چه نوع گفتگو را با جامعه بین المللی خواستار است، در حالی که تمام خواستهای جامعه بین المللی و کشورها و نهادهای بین المللی، کشورهای اسلامی، نهادهای اسلامی، همه چیزی که از طالبان خواستن اونا او را رد کردن و مورد قبولشان واقع نشده. در چنین حالتی اینا خواستار چگونه تعامل هستند؟ منظور ما طالب است. بله
درست. ببینین طالب ها دو پیام متفاوت همزمان دارند. ما از یک طرف شما ببینین پیام داخلی از اونا ایست که ما نیاز مانند که مثلا سراجین حقانی یک سر در سخنرانی درک از ولایات داشت، گویا امیر از گروه خنداری ها به حساب گویا باور دارن که ما نیاز به جامعه جهانی و اینا نداریم، و بعد شما یک گروهی بیشتر دارین که بیشتر همین سمت دو هست و سمت هست که سخنگوی دولت هست، وزارت خارجه گویا طالبا هست، که اینا نیاز دارن و میخوان همین پل ارتباطی با دنیا باشن و همین روابط بیشتر بسازن. آقای مجاهد جزو همو به حساب گویا تیم دو هست که از یک طرف مجبور است مشکلات داخلی رو گویا نشان بده که ما مشکلات نداریم و برف از اونا باشه، ولی از طرف دیگه هم گویا به بیرون سخنگوی دولت افغانستان دولت طالبا هست و گویا میخواه رابط خود با دنیا داشته باشه. از اینکه اینا چی نوع رابطه میخواهن، بیشتر به سطح اول بحث کمک اقتصادی هست، برای از اینکه هرچی وضعیت اقتصادی در افغانستان خراب شود، طالب گویا بایست طالب نظام به دستشان از جوابگوی مردم هستند و پاسخ باید بدن. هرچی اقتصاد وضعیت خراب شود، امنیت هم خراب میشه با او به نوع انتظار دارن. از طرف روابط دیپلماتیک دارن، میدانن که مثلا هنوز دنیا به حالت نشده که مثلا تمام سفارت ها رو بتن به طالبا و طالبا بتانن از ملل متحد تا واشنگتن تا لندن سفارت داشته باشن. از دیگاه منابع بشری هم فعلا کم دارن، ولی علاقه دارن که کشورهای غربی هر کدامش به شمول امریکا اینا بیان در کابل و دوم. یک بخش اقتصادی هست که به حساب پولهای افغانستان بانک که به حساب بنوی میخوان که از طریق تعامل همین روابط باشه که باعث شد پولها به دست بیایه. و بخش آخری من فکر میکنم ترس زیادی ندارن طالبا، ولی نمیخوان جاگوزین به خود در جامعه بین الملل نگاه بدارن، به نوعی نمیخوان که مثلا احمد مسعود یا جبهه مقاومت ملی یا گروه های دیگه گویا یک جاگوزین باشن. همین روابط خود ایجاد کردن گویا اون ریسک از اون کمتر میکنن که جامعه جهانی بتونه با دیگر گروه های در باره افغانستان صحبت کنه.
دیره مننه یقین سب. سپنگر سب تاست را گرزو د اروپایی اتحادیه تازه د طالبانو په ځینو مشرانو باندې بندیزونه لګولې دي، که څه هم طالبانو په غبرګون کې ویل چې دا بندیزونه بایدونه لګول شي او په تعامل او تفاهم ته باید مخه کړي. پوښتنه اوس دا پیدا کیږي چې دا بندیزونه څومره اغیزمن دي د طالبانو د پالیسیو بدلولو په برخه کې، د طالبانو د کړنو په برخه کې چې په افغانستان کې دننه خلک وسره ورڅخه زیات شمېر ناراضه دي، په ځانګړې توګه د نجونو د زکړو په برخه کې.
زه فکر کوم دا بندیزونه نړیوال ټولنه هدي اکثر کار چې کولای شي د بندیزونو په رابطه هم داده چې د طالبانو په ځینی مقاومت باندې د تګ راتک په رابطه باندې بندیز ولګي، چې دا زما په نظر باندې ډېر مؤثر نه دی او تر یو هدف پوری په یو ټیټ لیول کې یو نو خبرداري دی طالبانو ته، یو بریا دونه ده چې ګوندي نړیواله ټولنه کولی شي لا ډېر فشار په دوه وارد کړي. خو تګ راتک په رابطه باندې یا د ویزو بندش د طالبانو مقاومت په رابطه باندې ډېر منطقي په نظر نه راځي. د مثال په توګه که وستاسي د طالبانو په یا د زکرو په وزیر باندې اروپای ټولنه بندیز د تګ راتک یا د ویزه بندیز ولګي اروپا ته، خو دا په طبیعي توګه د دې طالبانی خاص فشار نشي واردولې، ځکه هم دا اوس د کوم داسې پروګرام نه لري چې دا غیر لپاره مثلا لازم مرستې یا ځینې تخنیکی کومکونه ته دوی اړتیا ولري د اروپا نه جلب کړي د زده کړې او د معرفت په برخه کې. نو دوی خو د یو پلان هم نه لري،
معرفت
نو دا نه وبندیز په دوی کې
پتور لسکي
نه لري دې تا ورته
او به خیر زیات تاسو خبر ما قضا کله پتو لس کې د شامل اول او یا پابندیدون لګول هغه سي طالبان وختنه کوي په وار وار طالبان لپاره خارزخت لري چور باندې بندیدونه لګول شي
او د لری خو د تور مسلست مسله ډیره جديده دوی ته خو دا اوسنی بندیزونه د تور لست په اساس نه دي مخصند تروریزم یا د شورای امنیت هغه تور لست کې چې تر ټولو مهمه ده او چې بعضی کسان د نړیوال توریستانو په اساس باندې پر رسمیت پیژندل کیږي په دې تور لست کې او دوی بیا په اصطلاح هیڅ ته تګ نشي کولی او نړیوال پولیس نړیوال د تروریزم ضد سازمانونه هغوی بیا حق لري چې په دوی باندې په اصطلاح کارج کې دوی په لاس ورشي یا فرصت وي چانس وي د نیولو یا بعضي ملکونه حق لري چې دوی ونیسي. نو خو د تور لست مسله نه ده اوس دا صرف د دوی باندې د تګ راتګ بندیزونه لګوي چې دا ډېر ما سره ندی طالبانو پالیسی په بدلولو کې یا مجبورول طالبان چې پالیسی بدله کې خپل نرمخ خوخی ډیر به ما سره نه خو یو ګام دی بلی دومره دی چې طالبانو ته یو هوشدار دی چې دوی هدي اقل یو لیمټ یا یو حد په اصطلاح هیر کړی دی داغي حد نه تیر شي ودی نو کچېری پورته لاړ شي بیا کېدای شي نړیواله ټولنه یا اروپایي ټولنه بیا نور افشن نوم لري چې تور لست د وی داخل کی یا تا نور اقدامات د تحریمونو په وجه کې
ډیره مننه.
خب جناب یقین صاحب توری که سپینګر صاحب گفتن که هرگاه ای تحریم ها کارآمد نباشه امکان داره که اتحادیه اروپا یا سایر اعضای جامعه بین المللی به اقدامات دیگر متوسل شوند. به نظر شما اگر طوری که دیده میشه تا حال این تحریم ها و اقداماتی که علیه طالبا صورت گرفته به سطح جهان کدام نتیجه نداده و طالبا بر پالیسی خود هنوزم اصرار میکنند، آیا گزینه دیگه هم در جامعه بین المللی کشورها، نهادهای بین المللی، اشخاص برجسته جهان به شمول کشورهای اسلامی کدام گزینه دیگه دارن که طالبان به قانع بسازن یا وادار بسازن که اونها از پالیسی فعلی خود که در برابر زنان تعلیم و تربیت و کار و فعالیتشان دارن و یا هم در قسمت آینده حکومت که همگیر و غیره دارن از او انصراف کنن؟
ببینین بر پاس افتادن از این سوال باید اساسی رو ببینیم که هدف کلی جامعه جهانی و بخصوصا کشورهای غربی اگر بگوییم چی هست و بعدا میتونیم ببینیم که مثلا چینا گزینه ها دارن. ببینین یکی بحث همکاری استخباراتی هست، یکی از هدف‌های بزرگ بعد از سقوط دولت آقای غنی ترس غرب ازی بود که ما شاید نتانیم با طالبا در بخش استخبارات همکاری داشته باشیم. چیزهایی بود که باید گفته شده که از سال 2010-2012 پشت پرده با طالبا در مسئله استخبارات و همکاری بخش از قرارداد دوحه بخش همکاری استخباراتی و ایناست، به خصوص زمیمه‌هایی که محفوظ هنوز، ولی همین ترس وجود داشت شاید طالبا با ما همکاری نکنند، شاید مثلا پاکستان بتونه جلوگیری کنه ما مجبور شویم از طریق پاکستان با طالبا در تماس باشیم. این کشته شدن از زوایری و اینا در یک سال دو سال گذشته نشان میده که استخبارات غرب توانسته هدف اصلی خوده که به حساب مستقیم رابطه با طالبا باشه، با استخبارات طالبا باشه به وجود آورده. به طور نمونه اولین کسی که بعد از 15 اگست مشکنه آقای امبرن رئیس CIA است که در کابل با طالبا میشینه، درست نمونه اش است و در بعدن هم در قطر چندین بار بخش اینتلیجنس استخبارات امریکا با طالبا نشستن همکاری دارند. بحث دیگر مسئله جنگ داخلی هست که در افغانستان اگر طالبا فشار به سرشان زیاد برسه اینا شاید از هم دیگر بپاشن و یا گروه های دیگه که فعلا کوچک هستند از این فروپاشی طالبا استفاده کنن و به نوع به مشکل کلانتر به منطقه مثل دهه 90 و اینا باشه. یک ترس بسیار کلانی بود که واشنگتن داشت با شکست افغانستان. خب اونم طالبان تانستن از یک طرف با هم بمانند، در کنار هم دیگر بمانند، با وجود اختلافات خود بازم توانستن مدیریت کنن، و از طرف دیگر هم گروه های ضد طالب نتانست، شکستی های در وسط همه فروپاشی هایی بود و اینا نتانستن یک گروه شوند که به وجود گیره به چی بیارن. بنام یک مس استخبارات است که هنوز هم همکاری وسط امریکا ترس وجود داره با طالبان. یک بخش است که افغانستان ترس است که مثلا مشکنه، و بخش سیومی هم همیست که چین و روسیه بتانن به حساب قربه در منطقه جاگزینشان کنند. این سه دیدگاه قرب است که به حساب به سر افغانستان هست، هنوز هم هست، که هم استخبارات همکاری داشته باشیم، هم جنگ داخلی و شکست در افغانستان به وجود نیاید و هم جاگزینی به ما کسی پیدا نکنه. از این سه دیدگاه خب بسایده که حقوق زن و اینا متاسفانه چیزهای دیپلماسی هست، بسای دیپلماسی هست، روی واقعا اجندای همکاری با طالبا یا مبارزه با طالبا وجود نداره. از او پرونده حقوق بشر اینا هم غربی ها گذاشتن متاسفانه باید بگوییم. انال عظمی سه اساسی برشان که هست، اینا اگر بخواین طالبان را سرشان فشار بیاین، هر کدوم همی ریسکی هست برشان که همی چیزها از دستشان بره. به طور نمونه استخبارات طالبان اگر خودشان همکاری نکنه، فشار زیادتر بیارن، جنگ داخلی به وجود بیاید، فشار بسیار زیادتر بیاین، طالبا کلن از دست از اینا برن همراه چینایی ها، همراه روس ها، در کنار از اونا بفتن، در کنار ایرانی ها بفتن، و حتی در کنار پاکستانی ها بفتن. بنام من فکر میکنم که به پاسخ سوال شما که آیا گزینه دارن، گزینه همیشه وجود داره، ولی هدف شما چی هست؟ هدف اساسی است که به شما گفتم بمیسه دلیل قرب نمیتانه و نمیخواهه که به حساب او فشارهای دیگه که داره، فشار اقتصادی هست شما میتانین بیارین، فشار سیاسی هست شما میتانین بیارین، فشار سر کسایی که با او همکاری دارن، سر پاکستان، با سر قطر، اینا همه گی توانایی های هست که قرب بتانن انجام بتن. ولی برای از این که منافعشان در بامی سیگه اشاره کردم پیشتر در خطر میفته، بنان من انتظار از این که اینا فشارهای از دیگه فشارها استفاده کنن نمی کنن.
مننه یقین سیب. سپینگر سیب، ولی کار دل تراوره سی چه لا هم در نړیوال ټولنې یو شمیر غړي په ځانګړې توګه اروپایي اتحادیه لا هم د طالبانو په مشرانو باندې د بندیزونو په لګولو بوخت ده؟
فایسه اجازه راکړئ چې په لنډه توګه ووایم چې دا د نړیوالې ټولنې د اوسني وضعیت کې کوم مجبوریتونه لري طالبانو ته، او طالبان څنګه د دې وضعیت نه استفاده کوي. لکه څنګه چې تاسو ملمو ویلې، خو زه به په ډیر ساده او لنډه توګه ووایم، په ټول ټال کې په دوه برخو کې نړیواله ټولنه سخت اندېښنې لري د افغانستان د اوسنی وضعیت ته، او په همدې دلیل باندې دوی مجبور دي چې د طالبانو سره تعامل وکړي. اوله مسله دا ده چې د تروریزم مسله ده. افغانستان اوس په داسې یو ځای بدلل شوی چې دلته نړیوالې تروریستي ډلې دي، د القاعده، ټي ټي پي، داعش او زغت نورې ډلې، چې دغه ډلې هم په منطقه کې مختلفو هیوادونو لپاره تهدید دي، او هم په نړیواله کچه باندې هم اروپا ته او امریکا ته تهدید دي. نو د دغه وضعیت کنټرول لپاره چې دغه ډلې دومره حتی ونه رسیږي چې یا اروپا ته یو جدي بالفعل تهدید رامنځته کاندي یا امریکا ته، لکه د یو لسم د سپتمبر غوندي، نو امریکایان او اروپایان دوی ټول کوشش کوي چې طالبانو سره په ظاهره تعامل ولري، او د دې تعامل د سوری لاندې استخباراتي قوی روابط وساتي ترسو د طالباتو په ذریعہ باندې دغه ډلې کنټرول کی، او دغه ډلې دومره حتی نشي چې د غرب په ضد باندې استعمال شي. نو نهایی یو دلیل د دې سره د تعامل هم دادی. په همدې دلیل دی چې دوی اکثرا طالبانو سره مدارا کوي، کوشش کوي چې فشارونه او تحریمات او بندیزونه تر هغه حد پورې راشي چې کله بیرته طالبان د دوی استخبارات په برخه کې کومې غوښتنې دوی لري یا د تروریستي ډلو د کنټرول د لپاره ځینی پولیس پروګرامونه لري باغی کې همکاري وکړي نو بیا په پاغات کې بیا نو بیا د محدودیتونو هم دغه نزيات نږي او د فشارونو هم ډیر دوام نکړي. دویمه مسله د اقتصاد د ورشکستګي ده. که افغانستان وګوري افغانستان یو دغه مملکت ته چې اقتصاد یې ډیر کمزور دی او کچيري نړیوال د خپل تعامل پری دی طالبانو سره او یا بندیزونه زیات کی چې سبب شي چې اقتصاد د افغانستان ورشکست شي نو دلته ډیر نور بحران رامنځته کیږي چې د ماجرت بحران دی چې دا تر ټولو مستقیم تهدید هم دی اتحادی اروپا ته او ډیر زیات نور مشکلات دوی تر مسته کولې شي هم په امنیتي لحاظ باندې هم په د مهاجرت د لارې نه هم که داخلي جنگونه طالبان ډیر حد نه کمزوري شي داخلي جنگونه رامنځته شي په سیمه کې هوادونه چې دوی ته ډیر زیات تهدید رامنځته کیږي نو د دې دوجنه غربیان او نړیوال ټولنه ټول مجبور دي چې طالبانو سره تعامل وکړي او د دوی سره تمبګي په اصطلاح ومني او طالبان بیا چې ګوري د دې وضعیت نه غواړي چې استفاده وکړي چې د دې تعامل لاندې ورو ورو خپل غوښتنې په غربیانو باندې ومني او کوشش کوي د ټول نه مهمه غوښتنه شاید د دوی دوي چې د تور لیست کې د دوی د اول درجه مشران چې دي کده شورا امنیت لیست یې د امریکای استخباراتو سره دی یا نور سره دی کوشش کوي چې اول دوی په اصطلاح سپین شي او ورو ورو د نړیوال ټولنې یو عادي برخه وګرځيږي. نو په دغه تعامل کې یو نو دادو بستان دی کله کوم غوښتنه چې د غرب نه منل کیږي یا په استخباراتي ساحه کې یا په سیاسي ساحه کې یا نړیوالو بشري مرستو ته مشکلې ستونزې نو غربیان مجبور دي چې دغه تحریمات وځي کې ځینی محدودیتونه راوړي تر هغه پورې چې بیرته طالبان آماده شي په هغه خاصه برخه کې مشکل د منځه ویسي. نو اوس متاسفانه دغه وضعیت او دغه یو نو لوبه په سیاسي ساحه کې او په استخباراتي ساحه کې هم د نړیوال لخوا نه هم د طالبان لخوا نه روانه ده. خو زه فکر نه کوم چې دا تحریمونه وزم شي یا وزن شي چې خاص بدلون برامنست شي.
ډیر مننه.
بله جناب یقین صاحب شما دلایلی را که سایر کشورها دارن که میخوان حداقل با طالبان یک نوع مراوده داشته باشن. خب در این مسئله باز هم مسئله به رسمیت شناختن مطرح میشه. خب این وضعیت اگر به می شکل ادامه پیدا کنه و سالها سری بگذره و به رسمیت شناخته نشن، در این صورت بسیاری از مسائل به شمول سرمایه گذاری و به شمول مسائل روابط بین المللی با مؤسسات بین المللی با ملل متحد همه متاثر میشه. پس در این صورت مردم افغانستان بیشتر متضرر میشن از این که طالبان شاید در قدرت باقی بمانن، اما مردم افغانستان به خصوص زنا و طبقه اوناس در افغانستان یا بیشتر متاثر میشه، بیکاری فقر همچنان به حالت خود باقی میمانه و خصوصا در بعضی تعاملات بین المللی مثلا همین مسئله تغییر اقلیم است که سبب این میشه که افغانستان به اقتصادش و بسیار مسائل به قرقرا کشنده شه. به نظر شما وقتی که مسئله شناخت رسمیت شناختن مطرح نشه، خب بازم مردم افغانستان بیشتر متاثر میشن. به نظر شما در ارتباط چی است؟
ببینید از دو دیدگاه اگر این سوال شما را پاسخ بدم، یکی از دیدگاه افغانستان، مردم افغانستان، نسل نوین افغانستان، زنهای دخترای افغانستان متاسفانه بسیار بسیار نگران کننده هست و هر نوع دلیلی برای از این هست که باید جامعه جهانی عمل کنه، دست عمل شوه و روابطی داشته باشه با مردم افغانستان. افغانستان دیگر یکی از کشورهایی که در بایش صحبت نکنه کسی نباشه. ولی یک دیدگاه از طرف غرب است و یا قدرت‌های بزرگ از سال چین، روسیه، امریکا بگیرین و یا اتحادیه اروپا، اینا متاسفانه واقعیت همیست که دیگر هیچ نوع اولیت برایشان افغانستان نداره. چگونه اولیت هم در همین دو سال هم به دلیل از این که یک وضعیت بود که یک شکست روحی، استراتژی، نظامی، سیاسی بر غرب بود، نه تنها بر امریکا بلکه بر اتحادیه اروپا. به نوع افتضاح اینا شکست خوردن و از افغانستان بر آمدن بعد از 20 سال. مجبور بودن با همین 2 سال هم و گروه های اپوزیسیونی هم که در قبل وجود داشت از این سو استفاده کردند، مقابل دولت هایی که در قدرت بودن رو کوبیدن و به نوع انوز هم افغانستان در پرده روزنامه و صدا و سیما اینا بود. ولی متاسفانه واقع همیست که افغانستان دیگه امو اولیت نداره و ای که مثلا طالبا رو شناسایی نکنم چی میشه؟ خب مثلا ما کشور داره مثل فلسطین 50 سال از وجود نداره، مردم فلسطین هنوز هم پاسپورت ندارن برای سفر کردن. کردها در سوریه، در عراق و در ترکیه بدون کشوری هستند. زیاد کشورهایی هست که مثل در افغانستان وجود داره که در وضعیت بد، دارفور، سودان، همه که اینا ها نمونه از او هست. و متاسفانه از دیدگاه دنیای غرب دیگر اولیت به وجود نداره. ولی که ما بایسته گفتم از طرف مردم افغانستان فکر کنیم، بله افشار نگران کننده است و متاسف کننده است که چنین وضعیتی هست.
شکر
دیر ازیاد مننم یقین صاحب دلتاسونم. سپینغر صاحب، پا دست وقت چه طالبان په تعامل باندې هم ټینګار کوي او نړیوال هم طالبان سره په تعامل باندې ټینګار کوي، دا تعامل به تر څو وخت پورې دوام وکړي یا دا چې وضعیت بدلون پیدا کوي کمی لور ته وځي؟
مخکې چې غربیان خو دوی په دغه وضعیت کې طالبانو کې هغه ظرفیت نه ګوري چې دوی په اصطلاح تعامل نه مخکې لاړ شي او دوی په رسمیت وپیژني او کاملا یو عادي روابط دوی سره رامنځته کړي. هغه دا دلیل دی چې تاسو وګورئ طالبان یو ډیره انحصارګرا ډله ده، په اصطلاح کار اهلي کار ته آماده نه دي چې وسپاري. د افغانستان نیمایي نفوس د حقوق په رسمیت نه پیژني چې هغه ښځې دي. نړیوال کنوانسیونونه او معاهدې دي چې کلونه افغانستان هغې ته متحده پاتې شوی دی، خو اوس یوه ډله راغلې حاکم شوي هغه ټول نړیوال کنوانسیونونه او معاهدات اصلا ورته ځان ژمن نه ګڼي. نو په داسې یو وضعیت کې نړیوال پوهېږي چې که دا رسمیت هم وپیژني، حتی اقلیمی تهدیدات دي په دې برخه کې، چون ظرفیت که افغانستان کې نه اوسي څنګه کولای شي چې د نړیوالو مرستو نه د افغانستان کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په رابطه باندې استفاده وشي؟ یا مثلا که لازم ظرفیت ونه اوسي، کار اهلي کار ته ونه سپارل شي، برنامه ریزي او درسته تخنیکی ظرفیت موجود نه اوسي، څنګه کولای شي چې د رسمیت پیژندلو نه وروسته که بانک جهانی کوم فرصت نه لري؟
طالبان نوې چې دوی د ظرفیت نه لري، هم دا اوس عملا د زینو برخو کې د پرمختګونو خبرونه هم ورکوي.
او خدای پرمختګونه ډیر محلي او لوکل دي او ډیر تبلیغاتي اړخ لري. نو پرمختګ هغه وخت درسته دی چې کوم ګورو چې په یو اداري برخه کې کامل انکشاف او پرمختګ راشي، مونږ ګورو یا په نظامی برخه کې پرمختګ راشي، یا مثلا د معرفت په برخه کې هغه ظرفیت. نو مونږ ګورو چې په انټونونو ورځ تر بجې تشهید استادان دا غینه تختی بار یو وزارت په ساته کې مونږه مثلا تخنیکی 2-3% کادرونه نه لرو. همداسې مختلف سکتورونه دي ټول د تخنیکی په اصطلاح ظرفیت د کمبود سره مخامخ دي، که د زراعت وزارت یا که مثلا تاسو دا تا د اقتصاد وزارت وګوري، که ات همداسي تاسو د سیاتامي وزارت وګوري، ولول چې ظاهرا ډیر تبلیغات مرتکیږي، خو هغه څه چې لازم ده د وسنۍ نړۍ د معیارونو سره برابر ظرفیتونه نشته. نو د رسمیت پیژندلو پر اړه فکر کوم چې د نړیواله ټولنه دا ظرفیت په دوی کې نه ګوري. طالبان هم په دې باندې زه فکر کوم قانی دي، خو د رسمیت پیژندلو مسله یو نوې تبلیغاتي ګټه تي اخلي او د سیمه تر کې چې ګوندې ک نړیوال دی پر رسمیت پیژني، نو دوی نوټ پورا آماده دي، هر څه لري، ټول ظرفیتونه دوی رامنځته کړي دي، خو صرف مشکل دا دی چې نړیوال دی پر رسمیت نه پیژني. او په دې توګه دوی غواړي د افغانستان خلکو په سترګو کې خاورې واچي او د خپل مسولیتونو په اصطلاح وګي تشه کې، یا بیا په اصطلاح خپل مسولیتونه په دې پټ کې چې ولا ګوره رسمیت نشته، که رسمیت نه ورڅ ګلزار دي مونږ ته تا ونه لرو درالې چې مونږ هیڅ توانایی په دوی کې نه ګورو، هیڅ نو پیشرفت نه ګورو، هیڅ نو وسلای ریفورم نشته، نه په اداري برخه کې ګورو، نه د مملکت په معرف کې ګورو، نه په زراعت کې ګورو، نه په اصطلاح په نورو سکتورو برخو کې ګورو چې خلک ومني چې وو دوی هر څه لري، خو دا غرب دی چې د خپل شخصي ګټو لپاره نه غواړي دوی په رسمیت وپیژني. دا یو تبلیغاتي جنگ نه چې دوی روان کړی دی. نو دا به زه فکر کوم طالبان هم په دې پوهیږي. ما مخکې ویل چې طالبان صرف غواړي چې یو سلسله ګروي امتیازات د دغه وضعیت نه واخلي، او هغه د ټول نه مهم دی چې دوی د تور لیستونو نه خپل رهبرانو نمونه راوباسي، او متمغرب په دې باندې فشار راوړي چې غرب د دوی په اصطلاح ایدولوژیک سلطه په افغانستان باندې ومني، تر څو دوی ووشي کولی ورو ورو لکه د ایران غوندې یو رژیم رامنځته کړي چې په راس کې به دغه ملایانی طالبان به وي او د دوی رهبران به وي، ورڅ به د دوی د کنټرول نه مخکې ځي. نو هغه نه وروسته بیا دوی آماده شي چې ورو ورو کار اهلي کار ته وسپاري، او دوی غواړي چې د تعامل نه په اصطلاح دغه خواته لاړ شي، او غربیان غواړي چې دا تعامل که دوام وکړي کې دی شي د دوی د منځ نه یو اصلاحي ډل راپورته شي، یا په نظامی شکل یا په سلامیزه شکل قدرت ته ورسیږي، او آماده شي چې په اصطلاح ورو ورو هغه هم ظرفیتونه رامنځته کړي، هم د ښځو حقوق ورکړي، هم په مملکت کې کار اهلي کار ته وسپارل شي، او په قرار زمينه دي ته برابر شي، غرب بیا په دوی اعتماد وکړي، او بیا کامل رسمیت پیژندنه اجرا شي. نو دواړه طرف ته د شوالت ته منتظر دي، وره ډله کوشش کوي چې د دې وضعیت نه ګټه واخلي، خو په هیڅ وجه هیڅو غازر نه دي چې په ډیر د اوټوماتیک او دراماتیک شکل باندې دغه وضعیت نه یو ګام مخکې لا شي، یا غرب دوی په رسمیت پیژني، یا دوی مخکې راشي یو سلسله شرایط د غرب ومني هغه شرایط صرف دوام ورکي هم دی وضعیت، او هر یو کوشش کوي چې دغه حداقل کنه کیږي دا تعامل حالت خراب نشي. غرب هم د دې طرفدار نه دی چې کامل اند دې تعامل نام ووزی په اصطلاح ټیټی کټی چې تر شي او کډکی چن شي روابط ته، چې بیا دا تبید چې لګا د غربي هیوادونو استخباراتي پروګرامونو تم تاوان پی خولې شي. ما مخکې ویل چې اقتصادم لمنځي ماجرتی بحران ناراضي داخلي جنگ تهدید زیاتیږي، د نړیوالو تروریستي ډلو په اصطلاح بنیادونه نورم پخیږي، او هغه کولای شي چې په خلاص لاس باندې غرب ته تهدید جوړ کړي، بم په سیمه کې تهدیدات رامنځته کړي. نو په ټول کال کې دا ویم چې تعامل به تر هغه پورې روان وي چې د یوې خوا په نفع باندې یو خاص تغییر بل خوا کې رامنځته شوی نه وي، ترې پورې به دا تعامل روان وسی. ډیر تمه دا کیږي چې طالبان باید تغییر راوړي، طالبان باید تیار شي، ځینې غوښتنی مشروع غوښتنی چې د نړیوالو دیغه باید ومني، کار اهلي کار ته وسپاري، اساسي قانون رامنځته کاندي، د ښځو حقوق او کې نرمښت وخی، او همداسي ورو ورو دې ته باید ځان آماده کړي، د دغې نه باید د غوښتنه وکړي د رسمیت پیژندلو. کنه دا تعامل به رواني، او غربيان غیر د خپل استخباراتي ګټونه نور مسائل له پیسې کې فکر کوم ژمن نه دي چې فشار راوړي په طالبان باندې چې دوی تغییر وکړي.
تشکر جناب یقین صاحب، میبخشین جناب یقین صاحب، دو دیدگاه است که یکی دیدگاه کمپ غرب است و دیگر دیدگاه سمت روسیه و چین و ایران و بعضی کشورهای دیگر است. به نظر شما این دیدگاه، این موقف فعلی طالبا از طرف کدام کمپ بیشتر یعنی مورد انتقاد قرار گرفته، و کمپ مخالف غربی ها در برابر این روش طالبا کدام نوع عکس العملی را طالب نشان داده، و حتی گفته میشه از قامات امریکایی که احتمال داره که زمانی برسه دمی نزدیکی ها که ایران و روسیه حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه. به نظر شما موقف و دیدگاه غیر غربی ها چی خواهد بود؟
خب ببینید، به دلیل از این که ما در منطقه هستیم، منطقه که تاریخی
ما باور خیلی به خود افغانستان به حیث اگه استراتژیک ندارم، ولی به حیث منطقه را ما باور دارم که همیشه حداقل از قرن 16 تا به حال کشمکش های قدرت های بزرگ در او هست که افغانستان هم به دلیل از اینکه ظرفیت داخلی را نداره نمیتونه مدیریت کنه. وضعیت عمومی وضعیت خیلی خوبی نیست. کشور مثل ترکمنستان سومین قدرت به حساب گاز دنیا هست، ولی در وضعیت بسیار افتضاح روزانه تیر میکنه. تمام این کشورهای آسیای میانه، ایران با توانایی که مثلا داره در وضعیت خوبی نیست، پاکستان درست است به معجومی داره ولی وضعیت داره که از داخلی ما میبینیم تکه تکه و پارچه پارچه از نگاه اقتصادی هم هر روز دستش به یک جای دراز است. بنان منطقه رو مجموعه ببینیم، سودمندی اونجا کسی نگرفته نداره و به می دلیل هر کس به فکر خود است، یک دیدگاه منطقوی و عمومی که بخواهی بر رفاه کار کنن ندارن، ایرانی ها هم ندارن، پاکستانی ها هم ندارن، کشورهای آسیای میانه اتحاد جماهیر شوروی از پق هم نداره در اون منطقه. بنام فقط یک نوع دیدگاه هست که کوتا مدت چطور مشکل داخلی خوده، سیاست داخلی خود با سیاست خارجی خود برابر کنیم که ما حداقل به حساب اگر دوامدار استراتژیک یک دیدگاهی نداریم، حداقل به کوتا مدت ما به ما خطر نرسه. این دیدگاهی است که پاکستان هم فعلا در مقابل طالبان داره. ببینید شک از این نیست که مثلا همه روزه چالش با طالبان دارن، به نوع یک گروهی پشتونه که به حساب مقابل عراضی افغانستان است و گروهی که هر روز یک روز در دوحه هست، یک روز با واشنگتن با سی آی روابط داره، یک روز با ایران داره، چندان پارتنر بسیار خوبه برای پاکستانی ها نیست. اما در این حال از اینکه یک دولت مثل دولت سابق افغانستان می بود، دولت بالاخره قوی می بود، روابط خود می داشت، با هندوستان می داشت، اینا برشان به نفعشان است. بنابراین با وجود که چالش همه روزه دارن، بازم میبینیم که شما اونا بر نوع اینا رو نمیپذیرن، ولی همو یک رفت آمد داری دارم با اونا دارن. ایران هم همچنان است. ایران هم ببینیم برای ایران بسیار اساسی بود که روابط خودش با واشنگتن خوب شود یا حداقل خرابتر نشود. افغانستان به حیط یک بازی که بتانه به حساب در سر میزه مذاکره با واشنگتن چنه بزنه افغانستان میبینه، نه افغانستان به نوع خودش که بتانه مثلا برش به نفعش باشه. همین حالته که هست. درست است که مثلا ضررهای هم به او داره، مثلا چند وقت پیش دیدین جنگ های سرمزی و آب و اینا بود، ولی باور داره که با همین چالش ها همه یه بازم طالبان رو میتونه مدیریت کنه. و از این که طالب دولت سابق دولت بستقنی وجود داشته و دولت جمهوری افغانستان بود و آزادی بیان وجود داشته و اینا و همگی چالش های بود و بالاخره امریکایی ها در 80 کیلومتری مشهد نشسته بودن، برشان به نفعشان است که نمی رقم گروه یک طالب ها باشن، نیاز هم ندارن کنا را برن به تنهایی بشناسن به قبول کنن. بس سر دو قدرت بزرگ اگر صحبت بکنیم کوتا بشار که چین افغانستان به حیث یک تنها که بخواه ببینه نمی بینه. چین یک دیدگاه استراتژی که دراز مدت در 50 سال آینده داره که کلن در اون نگاه خود باید بسیار احتیاطانه رفتار کنه، به دلیل از اینکه روسیه با وجود که فعلا گویا با همدیگر ضد غرب هستن ولی مشکلات داخلی هم دارن، بسیار نمیخواد با آسیای میانه بیای از نگاه سیاسی داخل شو، از نگاه اقتصادی علاقه داره با آسیای مرکزی روابط داشته باشه و افغانستان به نوع جزو همون پاکت سنترال آسیا یا آسیای مرکزی خود میبینه، روابط خود جزء تاجیکستان میبینه، جزء قزاقستان میبینه، جزء افغانستان، جزء از اونا میبینه، نه به حیث یک کشور جداگانه که بخواه بازو مستقیم روابط داشته باشه. با پاکستان فرق میکنه به دو دلیل. یکی که کشور قدرتمند است از نگاه نظامی، دوم مستقیم با هندوستان مشکل داره که به نفع چین است چون که او هم دشمنش است، و سوم ای که به بر را داره، یعنی از نگاه استراتیجی نظامی و اقتصادی همو کاریدور سیپک به حساب پاکستان و چین همو رای از او به نفعش هست. ایک چیز به افغانستان نداره، بنابراین به افغانستان نیاز نداره که یک دیدگاه من که برای اونا رو بشناسه و با اونا روابط داشته باشه. تمام روابط بحث اقتصادی افغانستان که با چین صحبت کنین در سطح هیچ چیز هست، کمک هم هیچ چیز هست. کمک های تمام چین که مثلا در 20 سال افغانستان به شما نمیده سال اخیر کرده مثلا به یک سال مثلا امریکا نیست. بنابراین از او گفت و آخری میرسیم روسیه. روسیه ببینید در دردسر فعلا گرفتار است از نگاه داخلی که و جنگ و اوکراین که برش وضعیت نمانده. بعض وقتا تو استفاده به نوع بعض روزا طالبا رو بایست یک نیروی استخباراتی و استخباراتی امریکا به داخل میفروشه، بعض روزا میه مثلا از طالبا پشتیبانی میکنه، بعض روزا میه اونا رو به مسکو دعوت میکنه. یعنی روابطش خیلی واقعا بایست از یک کشوره که بخوای دربارش فکر کنه اینا باشه نیست. و اگر جنگ اوکراین نمی بود امکان از این که روسیه در منطقه در بیشتر زور میکرد با طالبا را بیشتر میداشت داشت، ولی او را فعلا با جنگ اوکراین چنان مشغول خود است که اصلا به سنترال آسیا در مجموعه فکر نداره، به خصوص خب افغانستان هم خب بیرون از خط امنیتی مسکو است.
تشکر
ډیر مننه یقین صاحب. کورودان سپیغر صاحب راځو د خبرونې څو دقیقې پاتې دغه بساس توخ در کو چی پر باندې باس کو د وسنی وضعیت څخه د وطن لپاره چی په ټوله کې د افغانستان راتونکو ارزښت ورته لري څه کول پکار دی او دا چی ټول افغانان په یو ټغر باندې په اصطلاح سره راټول شي نړیوال ومني حال دا چې طالبان اوس په واک دي؟
زه فکر کوم اول خو ټول غټ ابتکار د خپل د طالبانو لاس کې دی. دوی همدغه مظلوم ولسپانی حاکم دی او غټ مسولیت اوس دوی اغستی او تاریخي مسولیت د دوی په غاړه دی. دوی باید پوه شي چې که دوی د افغانستان ګټي ورته مهمي، د دې مظلوم ولس ګټي ورته مهمي، نو دوی باید نړیوالو سره داسې په اصطلاح ډیپلوماسي ولوبي چې هم د افغانستان راتلونکي په کې تضمین شي او د دې ملت مظلوم ملت مشکلات په کې حل شي. داغه نه روس تک د دوی د رژیم بقا په کې وی کني، خو دوی باید په خپل بقا باندې دومره تاکید ونه کړي چې د افغانستان د خلکو اصلي ګټې په کې د یاد او باسي. دوی باید مثلا د خزو حقوق مسله د کدوې منیست یو وسیلې د تغرب سره په تعامل په جنگ کې په اصطلاح استعمالي خو تاوان افغانانو ته رسیدي. کدوې مثلا کار اهلی کار ته نسپاري خو دغه ادارې افغاني ادارې ترستر بلې فلجيږي. کدوې قدرت انحصاري خو فساد رامنځته کیږي. بل اخره کلن محل کې نیو ګد محل کې د دې حکومت هم د منځزي او د افغانستان ولس نورم تاوان کې نو غټ ابتکار اول خدای دې چې هم افغانان په دننه او هم د بهر نه څومره چې ممکنه ده طالبانو مشرانو سره کار وشي ته دوی آماده شي چې یو نو اصلاحات ته غاړه کېږي. دا به د ټولو نه اسانه ارزانه او لنډ لاري چې د دې وضعیت نه افغانان موزي او نړیوالو تم کم تهدیدات او مشکلات دي چې هغه تری دار لري هغوی ته به بروبم د دې دار نه خلاص شي او ځینې تضمینونه به ورته رامنځته شي. دویمه مسله دا ده چې باید په غرب کې چې افغانان دي که نور نړیوال دي چې هغوی د بشر د حقوقو ملاتړي دي، که هغوی مثلا د ښځو د حقوقو ملاتړي دي، دوی باید منظم شي، لابي ګروپونه جوړ شي او کوشش وکړي چې نړیوال رهبرۍ سره منظم لابي وکړي. دا مسله ورته وایي چې په افغانستان کې د دوی دا وسنی پالیسیان دي نه د افغانستان په ګټه دي، نه د غرب په ګټه دي، نه د شرق په ګټه دي. او کوشش وکاندي که غرب کې نړیوال بهرنی پالیسی د غرب بدلی شي نو دام تاثیر لرلی شي، دام کولای شي چې که غربیان واقعا وګړي مخسن غټ قدرتونه لکه د امریکا متحده ایالات وګړي، زه مطمئن یم چې دوی هغه افغانستان کې یو تغییر او تحول ته زمينه برابرولی شي نو موږ باید پرینه دي نور افغانان چې د افغانستان مسله د دوی په ذهن کې په اصلاح زړه شي او یا د پام وغورځول شي. دا د ټول افغانانو وظیفه ده چې مخصوصا د افغانان چې په غرب کې پراته دي. او زه غیر د دې ډالرونه بل لار نه کوم چې دا وضعیت تغییر شي، برعکس اندېښنه لرم. ولو که د تعامل پر نامه باندې طالبان دې ته نه خوشاليږي دا وضعیت دوام کوم کاندیدای ولن محاله کې دې شي طالبان تر دې نه ګټه پورته کوي، خو په وګت محل کې د امدې طالبانو د نظام د منځوړلو د لپاره ورس په بلې باندې زمينه او فرصت برابرۍ او دوی کمزوري کول شي. نو باید طالبان مخکې دینه چې پوره کمزوري شي، باید خپل مسؤلیت من خپل ملت ته ادا کړي، رهبرانی کوشش وکړي چې دنی اصلاحات پلي کړي او د خپل هغه عزت او شخص لري دغینه پشاچی د افغانانو ګټ ته لمړیتوب ورکړي، نه د خپل رژیم بقا ته. دا کې دې چې ورمنې غوښتنه یې، خو په هر حال کې که واقعا داخل نه افغانان فشار راوړي، افغانان کار وکړي. او دریمه مسله چې زه سخته ګڼم چې هغه نظامی وضعیت بدلون دی، هغه په دولارو کې یو هم دا اوس مخالفین که تقویه کړی شي، او بل لار ده چې غزمون سنتي لار ده مخصوص په پښتانه قومونه راجیک شي. په ټولو ولایتو کې موږ ډیر قوي قومونه لرو، قومونه راجیک شي، قومي فیصله وشي، او د قومي فیصلو په زور باندې فشار په طالبانو راوړل شي. زه مطمئن یم که قومونه راپورته شي په واقعي توګه، طالبان بیا دا توانایی نه لري چې د دوی مخه ونیسي، بیا مجبور دي چې د دغه قومونو غوښتنه ومني، په قومونو راجیک شي، او د خزو د حقوقو په ملاتړ د افغانستان د راتلونکي په ملاتړ باندې طالبانو فشار راوړل شي. دام کې دی یو خشنه لار به وي، خو یو د حل لار ده.
تشکر.
امیدوار یم یو د دې کارونو نه پراتونکي دې وخت وشي چې موږ امیدوارې شو چې اقل افغانستان دې وضعیت نه وزي.
ډیر زیات مننه د سیاسي چارو شرونکو جنرال سپیغر صاحب او تر څنګ ارش یقین د نړیوالو اړیکو شرونکو چې په دې باس کې موږ سره ګډون وکړ.
تشکر از هر دو میمنای ګرامي.
قدرمن دوستانو، خبرونه نشر ته چمتو دي، خبرونه په ګډه اورو، موږ سره پاتې شئ.
سلام، میرویس رحمانی هستم با تقدیم خبرهای برنامه این ساعت. پاکستان از حمایت گروهی طالبان ابراز ندامت کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که کشورش از به قدرت رسیدن گروهی طالبان خرسند بود و به این گروه تبریکی داد، اما نمیدانست که طالبان افغان پس از پیروزی به دشمنان پاکستان در افغانستان پناه می دهد. آقای آصف روز گذشته در مصاحبه با روزنامه پاکستانی دان گفت که طی یک سال گذشته اعضای کلیدی طالبان پاکستانی در داخل افغانستان کشته شدند، اما با آن هم حکومت طالبان حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان را در داخل افغانستان رد می کنند. پیش از این نیز وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر طالبان پاکستانی در داخل این کشور گفته بود که صرف نظر از این که منبع فعالیت‌های دهشت افغانی در پاکستان در کجاست، اسلام آباد به ریشه‌کن کردن آن مصمم است. او همچنان گفته بود که پاکستان بدون توجه به اراده حکومت طالبان برای سرکوب جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدام خواهد کرد. اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان در حال بیان می شود که آصف دورانی نماینده ویژه این کشور برای افغانستان سرگرم دیدار با مقامهای حکومت طالبان در کابل است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تحریم چند مقام ارشد گروه طالبان از سوی اتحادیه اروپا گفته است که این اقدام اتحادیه اروپا فایده ندارد. آقای مجاهد امروز در حساب تویترش نوشته که به جای اعمال فشارها و وضع تحریمها، اتحادیه اروپا باید رای تعامل و تفاهم را با حکومت طالبان پیش گیرد. این مقام طالبان همچنان افزوده که اعمال فشار بر طالبان نتیجه نداشته است. اتحادیه اروپا روز گذشته با نشر اعلامیه از وضع تحریم به سرپرستان وزارت‌های معارف و عدلیه طالبان و همچنان قاضی القضات این گروه خبر داد. اتحادیه اروپا دلیل تحریم این سه عضو ارشد حکومت طالبان را نقش آنان در وضع محدودیت‌ها بر آموزش زنان و دختران و همچنان محدود ساختن دسترسی زنان افغان به عدالت خوانده است. شماری از قانونگذاران بریتانیایی تلاش دارند تا توبیاس الوود رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان این کشور را به دلیل اظهارات اخیرش در مورد طالبان از سمتش برکنار کنند. توبیاس الوود که عضو حزب حاکم محافظه‌کار است با نشر ویدیویی از سفرش به افغانستان از حکومت طالبان ستایش کرد و خواستار بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل شد، اقدامی که موج گسترده ای از انتقادها را از این قانونگذار بریتانیایی برانگیخت. بعد اون بال این انتقادها، آقای الوود این ویدیو را از حساب تویترش حذف کرد و به خاطر آنچه در این ویدیو گفته بود پوزش خواست. او همچنان بر اعمال محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان اذعان کرده است. اکنون روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که دو عضو حزب محافظه‌کار و دو عضو حزب مخالف کارگر که در کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا عضویت دارند تصمیم گرفتند که توبیاس الوود را به خاطر نشر این ویدیو از سمت ریاست این کمیته برکنار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که واصف باختری میراث بزرگ در زبان و ادبیات دری از خود به جا مانده است. آقای غنی امروز با نشر پیامی در حساب تویترش به خاطر درگذشت واصف باختری، شاعر و نویسنده نامدار افغانستان، آقای باختری را یکی از چهره های درخشان ادبی خوانده و افزود که کارهای این شاعر و نویسنده پل بین ادبیات امروزی و کلاسیک خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز وفات واصف باختری را تسلیت گفته و افزوده که کارهای آقای باختری در راستای غنامندی زبان و ادبیات فارسی به یاد ماندنی است. واصف باختری روز گذشته به عمر 81 سالگی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پولند را به جا طلبی برای تصرف کشورهای عضو شوروی پیشین متهم کرد و گفت که هر گونه حمله بر بلاروس حمله بر روسیه تلقی خواهد شد. آقای پوتین امروز در نشست شورای امنیت روسیه گفت که مسکو در واکنش به حمله بر بلاروس از هر چی در توان دارد استفاده خواهد کرد. بلاروس متحد نزدیک مسکو بوده و حمایت خود را از حمله روسیه بر اوکراین اعلام کرده است. رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را به خاطر حمایت از اوکراین بر برافروختن شعله‌های جنگ متهم کرد و ادعا کرد که تسلیحات کمک شده غرب به اوکراین در حال از بین رفتن در میدان جنگ است. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که حمله روسیه بر اوکراین بر شک و تردیدهای چین مبنی بر تصرف احتمالی تایوان افزوده است. رئیس CIA پیش از این گفته بود که بر اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا، شی جین پینگ رئیس جمهور چین به اردوی کشورش دستور داده بود که تا سال 2027 میلادی برای تصرف تایوان آمادگی بگیرد. این مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه در نشست امنیتی اسپن در آمریکا گفت که مقاومت اوکراینی ها نشان داد که چگونه یک اردوی کوچکتر می تواند موفقانه در برابر یک اردوی بزرگ ایستادگی کند. رئیس CIA همچنان افزود که جنگ اوکراین برخی کاستی های تسلیحات روسی را نیز برملا ساخته است. حمله روسیه بر اوکراین نگرانی هایی را در میان برخی کشورهای غربی ایجاد کرده که گویا چین نیز دست به اقدام مشابه علیه تایوان خواهد زد. آمریکا و استرالیا بزرگترین تمرین های مشترک نظامی خود را امروز آغاز کردند. این تمرین های نظامی دو هفته طول خواهد کشید و در آن بیش از 30,000 سرباز اشتراک کرده است. علاوه بر آمریکا و استرالیا، سربازان 11 کشور دیگر نیز در این تمرین های نظامی مشترک حضور دارند که ظاهرا هدف آن مقابله با گسترش روزافزون نفوذ چین در حوزه اقیانوس های هند و آرام است. این تمرین های نظامی که تالیسمن صبری نام دارد هر دو سال بعد برگزار می شود و نخستین دوران در سال 2015 برگزار شده بود. کارلوس دلتورو، مسئول قوای بحری آمریکا در وزارت دفاع این کشور، حین آغاز تمرین های نظامی تالیسمن صبری در شهر سیدنی استرالیا گفت که مهمترین پیام این تمرین های نظامی به چین این است که کشورهای اشتراک کننده در این تمرین ها را ارزش های مشترک آنان با هم نزدیک ساخته است. آلمان برای نخستین بار در این تمرین ها اشتراک کرده و نظامیان هند، فیلیپین، سنگاپور و تایلند به حیث ناظر در این تمرین ها حضور دارند. پایان خبرها.
در امریکا غاگ اشتانالیو قدرمانو دوستانو او اوریدون کو در خبرونه پسو شیبو که پای ترسیگی ساسو لملتی من نه چچی تاسو پر خبرونه که وارو دل تردی مکیز مونگ در ملمنو نظرو.
شنوندگان عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰